قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د رازه اورئ چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریې په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپارس پراختیا پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارده ډالره مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوی ده. د محکمې د حکم له مخې په پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 1500 روپیو چې د 4000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحلې تر بشپړېدو پورې دي دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې وه تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو کوټونګا پرېمول کېکون اوري مينجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لری کولو د سولې ټاټوبې ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن ځوړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خوښیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو د څرګندونې پرون وروسته لاغه وسوي چې روسی چارواکو ویلي چې دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو او اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنگي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملی وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوې جنجالونو په ترڅ کې د ولسی جرګې لمړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو د یو کارپو نظر ما اخیسته ده
که چیرته دغه تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډو سره مخامخ کی بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سیاسي حساب کوي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونۍ د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه از نوریا سنوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسی جرګې لومړی مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاس وهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په عکس العمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسي او د خلکو د ګټو زد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستيال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشرک ولا ښاغلی دانش تورن کل چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړې کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستيال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړه د جمهور رئیس د دویم مرستيال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یې وجمنه شفاف انتخاباتو خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه دولتي پریکړه د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاش پاتې ده خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم لاره د انتخاباتو ترسره کېدل دی اټینګار کوي. له دې ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسی جرګې لومړی مرستيال هم غړیتوب لري په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا اټینګار وکړ. تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پوري چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساس وبلل. هغه وای ډیر خوښنه يم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بی اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشه دوی مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخته. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. لا تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي لوري په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمایز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چار وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسی جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي
په د وروستیو کې د حکومت او د ځینو سیاسیونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه ترپګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسی جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، نظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ ترلاسه کړي دي، او موږ نظر هم داسې کوم شي ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ساسي په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دا د ګوندونو هغه کوم ائتلاف جوړ شوی د خوري درې موضوعات مطرح کړي دي چې په غو باندې حکومت نه او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکان او کاروانه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول. دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه معلومیږي؟ دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې راوړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې. ولې په حکومت کې دوی ته پورا وانډه ونه کړل سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کجې څه درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرتنه ده، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم چې کسان دي چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسې کې، او څلورم چې یو ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحات لپاره غوښتنې او هغه خپل سنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي د موږ په ان نه 11 شې د ټاکنو نیټه تر پښتنې د نړۍ وړي بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک سیاسي بې ثباتي تقویه کړي او حتی موږ درلو چې به بده وس مې شي ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بدغیز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په اړه رسیدو په افغانستان کې پر شیعاګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال پیل رئیس په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقه ییز شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي. خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعاګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارګان د فرقې شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. پولیسي جرګه کې د هزارګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپل اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در این کشتارها دست داره و یا
که پر اختیار ناهیلی شو او پوش چې حکومت په دی وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنه نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستي هزارها را مورد حملات
لایوی لوري تروریستي ډلې پر هزارګانو خونړی بریدونه کوي او لبل خوا حکومت هزارګان له دولت څخه لري کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتي سیمه په اقتصادي او پراختیایي پالیسيو کې رانشي.
نو موړي ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړی چې د خپل خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزې پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هیواد کې فرقې شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیس کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خنړی او بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استادو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتی زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتی پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیز د امنیتی وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچی کې یو موقت امنیتی قرارګاه جوړ کړی دی چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خو د هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی په خیروسته او لسمشر غنی هڅه کوي چې په غمرازی خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
تصمیمګیریای کی فعلاً در مطبوعات برآمده
د کوم پریکړو په اړه چې پرسنوي کراغلي پرته لدې چې خلکو ته فریب ورکړي د خلکو پسترګو کې خاوري وشیندي پرته لدې چې نړیواله ټولنه د څو وخت لپاره مصروفه وساتي بل سلا سراوړنه نه ویني.
په لندن کې مشت سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل د ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نو موړی ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازنی لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعگانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقدامات علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستانی په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولي دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوه غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمیر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15 مېله بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوست.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقي پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ عارف رحمانی پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمه هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر د دې خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې و سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوا ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به رواني. یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 5,500,000 روپو دوی ته ویلي چې دوی د ضمانت یې داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دوی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت یې ورته وي، هغې د یولسو کالو لس کالو یو او یو کالو سره بیا بل شامل کړي یولسو کالو سزا، د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا، او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دته چې کوم د نېشنل اکاؤنټیبلټی کورټ وته وي احتساب محکمه ده، دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوی وي، نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوی وي. جسټس اثر من الله وي چې دی به تفصيلات او تفصيلي فیصله رستو اعلان کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام ترڅنګ د غرض د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. سیف د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنګ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تېره بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د وروستي خبرداری نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښونو سره مخامخ د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځ برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي. د رویټرز او فرانس پریس خبری ژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشته 10000 تنه وژل شوی چې ډیره ماشومان دی او شاوخوا 8 میلیونه او څلور لک نور له لوږې سره مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هودیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هودیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبری ژانس ویلي چې د شنبه لشپې را پدې خو د هودیدې شار د شاوخوا په جګړو کې څلويش حوثیان وژل شوی دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یو ګودام برید کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو او اوس به هم اسمت سروان راته وای چې د مریخ سیاریته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړي ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستور مسلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متر لوړوالی او 15 متر پلانوالی لري. ستورمزلی به په ګمبټه کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبټه له پولی اتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متر یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمریخه بیرته ځمکې ته راګرځو او فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې بریتۍ او افغانانې زغم نه لري. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یو پاکستانی محکمه د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفدر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمه نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوي ده. د محکمه د حکم له مخې به پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کلبند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشینی ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې نجیب صافی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکر حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوی رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دند ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان له نسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ پهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلې بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 24 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال نسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکه. ورپسې د نیپال لوبډلې خپل توپهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته خپل ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو لمخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، شرغلس
بخیر اوسئ. هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د نړۍ